پېښور کې د مازیګر 5 بجې شروع کېدونکو د مشال رادیو د نننۍ او نن سبا خبرونو په دې اخرنۍ خبري ګړای کې زه هارون بچا د سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. پیل خبرونه کوو انیسا اجمل د وړاندې.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان یو خبريال حمید میر وای چې جیو ټلویزیون له قربتو بلری کړی دی. له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی استاسي محسن داوړ د یو نوي ګوند جوړولو اعلان کړی دی او د ایران چارواکي وای د اټمي تړون په اړه په خبرو کې مهم پرمختګ شوی خو ځینې مسلې لا هم پاتې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان یو نومیالی خبریال حمید میر وای جیو ټلویزیون د روانو چارو خپرونې کیپیټل ټاک له قربتو بلری کړی دی. د لغرست د چې د مې په 15 مارچ په ناوخته درې وسلوال په اسلام آباد کې د خبریال ساجد تور کور ته ورغلل او غي وه. تر دې وروسته په ساجد تور د برید خلاف د مې په 19 په اسلام آباد کې د مظاهرې پر مهال حمید میر په وینا کې تور پورې کړ چې استخباراتي اداره ISI په اسد علي تور په برید کې ککړه ده. د پاکستان د اطلاعاتو خپرونو چارو وزارت د مې په 13 بیا په یو بیان کې ویل چې ISI په تور په حمله کې د ککړتیا تورونه رد کړي دي. حمید میر نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د جیو ټلویزیون مشرتابه ورته ویلي چې د وینا په اړه دې سپیناوی وکړي. د پاکستان شخصي جیو نیوز لا رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې تحریک مخکښ محسن داوړ وای فیصله یې کړې چې په لنډ وخت کې یو نوی سیاسي ګوند جوړ کړي. نوموړي نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی لا هم د ګوند نوم منشور انتظامي ډانچه نه ده جوړه کړې خو د ملګري ګڼل چې نور سیاسي ګوندونه د ولس بیانیه او مسالې په سمه توګه نه وړاندې کوي نو ځکه د ګوند جوړولو پریکړه وکړه. بلخوا پښتون ژغورنې تحریک لا به دې اړه څه نه دي ویلي خو په وروستیو کې ویلي چې غورځنګ به غیر پارلماني ساتي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې د حکومت د ځینو مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک کې د بیرته شاملېدو په اړه دوی او عوامي نېشنل ګوند واړو ایس فیصله نه ده کړی. نوموړي پرون د 400 په ولی باغ کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو سره غړي خبري غونډې ته ویل چې په پی ډی ایم کې شامل ګوندونه د ګډوډۍ ښکار دي او نه پوهیږي چې څه وکړي.
من ګڼو چې د هر سیاسي ګوند خپل سیاسي نظریه او منشور دی او د هغې حق دی چې تر خپل منشور او نظریه لاندې سیاست وکړي.
بلخوا د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د مې په 19 د غرزنګ تر غونډې وروسته ویلي وو چې عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي د اتحاد برخه نه دي نو ځکه یې په غونډه کې اغیته پام هم ونه کړ. پیپلز پارټي عوامي نېشنل ګوند په اپریل میاشت کې له دې تحریکه بیل شوي وو. په شمالي وزیرستان او بنو کې پرون په بیلابیلو پیښو کې د وسلوال په ګډون دوه تنه وشل شوي دي. یو امنیتي چارواکي پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د مې په 13 د شمالي وزیرستان په سپلګه خوشحالي سیمو کې د عملیاتو پر مهال یو وسلوال وژلی او 5 یې گرفتاره کړي دي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د بنو یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته ویلي تېر ماښام وسلوالو په جاني خېلو کې یو ځایي مشر وشته دي. د پولیسو په وینا د وسلوالو پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړي دي. په پاکستان کې په 1300 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 3 کسان مړ شوي چې ورسره په دې هېواد کې له دې وایرس د مړو شوو ټوله شمېره 2009 ته رسېدلې. د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په 1300 ساعتونو کې د کورونا وایرس نور 2012 کیسونه ثبت شوي دي. دغسې په 13 ورځو کې 1919 کسان د کورونا وایرس بیرته ښه شوي هم دي. نن د خیبر پختونخوا د سواد جانسب کالج زده کوونکو د 12 امتحان په جون کې د کېدو خلاف مظاهره کړې ده. په دې مقصد زده کوونکو مشال ریډیو ته ویل چې د کورونا وایرس وبا له وجې زیاتره وختونه کالجونه بند او دوی خپل زده کړې نه دي پوره کړې. دوی زیاته کړه امتحان ورکول غواړي خو باید لږ نور وخت ورته هم ورکړل شي. بلخوا د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د مې په 19 ویلي وو چې د 12 او 13 امتحانونه به د جون له 13 څخه د جولای 19 پورې وي. او ایران وای د اټمي تړون د بحالولو لپاره له ځواکمنو هیوادونو سره په خبرو کې مهم پرمختګ کړی دی خو مهمې مسلې لا هم نه دي هواري شوي. ایران او شپږ ځواکمن هیوادونه له اپریل راهیسې په ویانا کې په دې خبرې کوي چې باید تهران او واشنگټن بیرته د 2015 کال اټمي تړون پوره پابندي وکړي او بندیزونو اټمي فعالیتونو ته کتنه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خاطب زاده نن په تهران کې خبري غونډې ته ویل چې د ویانا د خبرو ار پړاو خېلي کېدای شي خو باید له توندې کار وانغستل شي. د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونه موردل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان جیو نیوز ټلی ویژن د هیواد یو نومیالی خبریال حامد میر د روانو چارو خپرونه له کوربتوبه لری کړی دی. بلخوا په کامی سملا کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داول ویلي چې دی او ملګري یو نوې سیاسي ګوند جوړوي. نوموړي مشال ریډیو ته د خپل دې کار هدف داسې بیان کړ.
ولس کوم بیان یاره یو ولس کوم ستونزې دي دا غي دا ورول د پاره په سیاسي میدان خپل حل ویلو.
د سواد د جانزیب کالج د کوونکو نن لدوی د امتحانونو غستو د حکومتي پریکړې پر ضد احتجاج کړی.
کالج ته کولاو کې مونږ ته د کورس پوره کی ایگزام دې پوسپورن کی مونږ دا نه وځي کینسل لګي مونږ د ایگزام نه یو بنا.
اورند تماکو د نه استعمال نړیواله ورځ مازل کیږي. په مردان کې تماکو د بټۍ او مزدور خبر ده چې تماکو د انساني صحت لپاره څومره تاواني سیس ده.
کینسر نسته لګي او ډېر بیماری ته لګي سینم ته خراب دي او چې موږ کې صرف ګرځو لکه سکل خوري راټه خبر او موږ خراب دي.
هله دال مشال رادیو سره اوسه. او دا همولنې موجود پاکستان جیو نیوز ټلی ویژن د هیواد یو نومیالی خبریال د روانو چارو خبرونه له کوربتو بل ریکړې د حامد میر د می پر یو درشمه یعنی نن مشال لیدته ویل چې د ټلی ویژن انتظامی د اتوار پر ورځ ورته ویل چې نور به د کیپیټل ټاک خبرونه پر مخ نه وړي. ټلی ویژن تر اوسه رسمن سندي ویلي دا پرمختګ پر داسې مهال شوی چې حامد میر د می پر 9 پر یو خبریال د بریټ پر ضد مظاهرې پر مهال په اسلام آباد کې د مظاهرې پر مهال په وینا کې تور پورې کړل چې استخباراتي اداره آیس آی پر دغه خبریال چې اسد علي تور نومیږي پر هغه په حمله کې ککړه ده. حکومت پر آیس آی لګېدلې تور رد کړی دی. پامیر ساحل تفصیل لري.
د پاکستان یو نومیالی خبریال حامد میر وایي چې جیو نیوز ټلی ویژن د روانو چارو خپرونې له کوربتوبه لرې کړی دی. حامد میر د می پر یو دیرشمه مشال راډیو ویل چې د ټلی ویژن انتظامی د اتوار پر ورځ خبر کړ چې د کیپیټل ټاک په نوم خپرونه به نور نه کوي او د ده پر ځای به یې بل خبریال کوربه وي. جیو نیوز ټلی ویژن لا رسمن پر دې موضوع څه نه دی ویلي. دا تر هغې وروسته ده چې میر د می پر 9 په اسلام آباد کې پر یوه خبریال د بریټ پر ضد د مظاهرې پر وخت په وینا کې د پاکستان پر اسټابلیشمنټ او استخباراتي ادارو نیوکې وکړې. پر ټولنیزو شبکو په ویډیوګانو کې ښکاري چې میر تور پورې کوي چې استخباراتي اداره آیس آی پر اسد علي تور په بریټ کې ککړه وه. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزارت د می پر 10 په یو بیان کې وویل چې آیس آی په سپینه پر تور په حمله کې د ککړتیا تور ردوي. حامد میر وایي د جیو ټلی ویژن انتظامی ورڅخه د وینا په اړه سپیناوی غوښته وو.
جمعه والے دن جب تقریر ہوگی تھی تو اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ کو وضاحت کر دیں
گے. دیوائی دا جمعے پر روز میں چوینا وکڑن راتے ویل چو وضاحت وکڑا چی اشارہ دی پوجیانو تنا بلکہ سیاست والانو توا. ما ورتو ویل چی دا دی ترٹول غور لار دادا چی پر اسد تور بریت کون کی گرفتار کڑی او عدالت تای وڑان دکڑی. کہا ہوئی ویل چی لائیس آئی سرا تڑاو نلری نو زبا بخن وارم.
بتا دیں ان کا تعلق نہیں آئیس آئی کے ساتھ تو میں معافی مانگ لوں گا.
میروائی جنو سیاست والانو ہم ورتخا ورتا غختنا کڑی وا خود ہی چا خبر ایوانو ریدا او ورته ویل له هیڅ سره شخصي لانجه نه لري او د هیڅ انومې نه دی اخیسته. د می پر 25 شپې نه وخت درې وسلوال په اسلام آباد کې د تور کوټه نه نوتی ول او هغه وهلی وو. تور تر دې پیښې وروسته له روغتون په ژوبل حالت کې په ویډیو بیان کې ویلی ول چې وسلوالو په بیا بیا ورڅخه پوښتنه کوله چې د خپل تمویل سرچینې په ډاګه کړي. تور د پاکستان امنیتي ادارو له منتقدو خبریالانو او بلاګرانو یو بلل کېږي او پروسه کال هم ورباندې د پوځ د بدنامولو په تور مقدمه شوې وه. تور پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. پر نوموړي تر حمله وروسته د پاکستان لسګونه خبریالانو د می پر 9 په اسلام آباد کې مظاهره وکړه چې ورته د حامد میر په ګډون یو شمیر نورو خبریالانو ویناګانې وکړې. د حامد میر تر وینا یو ورځ وروسته د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزارت په بیان کې ویل چې آیس آی پر تور د برید په پلټنو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وای په بیان کې راغلی چې آیس آی باوري ده چې د اسد علي تور د رهایشي ودانۍ دننه د کیمرو له انځورونو څخه د بریدګرو پیژندګلوي کېدای شي نو پلټنې دې وشي او په حمله کې دې د ککړو کسانو ضد سخت اقدام وشي. د پاکستان د بشري حقوقو چارو وزیر شیرین مزارې پر اسد تور د برید غندنه کړې وه او ویلي ول چې د کیمرو
ویډیو گانې له پولیسو سره دي. د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر فواد چودري هم ویلي ول چې حکومت پولیسو ته د پلټونو او ککړو کسانو د نیولو امر کړی. د خبریالانو د حقونو کورنۍ او نړیوال سازمانونه په وروستیو کې په پاکستان کې پر خبریالانو زیاتېدونکو حملو اندېښمن کړي دي. په پاکستان کې د فریډم نتورک په نامه د رسنیو د حقونو ادارې مشر اقبال خټک د مې پر درېمه مشال راډیو ته ویل چې د 2000 زیږیز کال له اپریل راهیسې په هغه هیواد کې پر خبریالانو د تشدد 148 پېښې شوې دي چې پکې د بیلابیلو تورونو پر سر د رسنیو د کارکوونکو بندي کول هم شامل دي. خو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت وایي د خبریالانو خوندیتوب او د رسنۍ ازادۍ ته ژمن دی. د حکومت په وینا په وروستیو کې د خبریالانو د خوندیتوب یو مسوده هم منظوره کړې ده چې ژر به د قانون په توګه نافذ شي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکا ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې. له وزیرستان د قومي سملې غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ محسن داوړ او ملګرو یې د نوي سیاسي ګوند جوړولو اعلان کړی دی. محسن داوړ نن مشال ریډیو ته وویل دوی د کار ته ځکه ملا وترل چې غواړي د ولس د حکومت مبارزه سیاسي کړي او پارلمان ته یو سید غورځنګ فعالانو تر اوسه د محسن داوړ او ملګرو د دې پریکړې په اړه سندي ویلي. خو د غورځنګ مشر منظور پښتین پر وروستیو کې په بیا بیا ویلي چې دوی به د پښتنو د حکومت لپاره خپل غیر پارلماني مبارزې ته دوام ورکوي. نشانواز ترگزی رپورټ ورو.
د وزیرستان د قومي سملې غړي محسن داوړ د نوي سیاسي ګوند جوړولو فیصله کړې ده. دی وايي لا هم د ګوند منشور او تنظیمي ډانچه نه ده جوړه کړې، خو لنډ وخت کې به دوی د ګوند نوم او منشور هم اعلان کړي. د مې په 13 محسن داوړ په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د سوابي د اوسیدونکو پروفیسر اسماعیل په کور کې د دوی غونډه وشوه چې پکې ګڼو سیاسي کارکونکو ګډون کړي او د سیاسي ډلو جوړولو مشوره هم پکې شوې. محسن داوړ بیا د مې په 13 د مشال ریډیو د پښتنو په جواب کې وویل دوی د ډېر مودې راهیسې لګي وو چې سیاسي ګوند جوړ کړي او کنه، خو د پوهنا چې د ملګرو سره مشوره وکړه او دوی بیا دې نتیجې ته ورسېدل چې دلته موجوده ډېر سیاسي ګوندونه د ولس بیانیې نړۍ ته په ښه ډول سره نه وړاندې کوي، نو دوی په دې خبره سره شو چې سیاسي ډله جوړه کړي.
سیاسي پلیټ فارم یې د خلکو سره چې دغې لارې خپل د ولس کوم بیانیا د ولس کوم ستونزې دي دغه د ورغولو لپاره په سیاسي میدان خپل حل زلو. څونه پر چې د پښتون غورنده غورځنګ خبره ده، خو زمون غورځنګ دی او مونږ جوړ کړی دی، خو هغه چونکې یو غیر پارلماني غورځنګ دی او مطلب هغه د الیکشنو د کیسو سره کار نشته، هغه به مونږ په خپل ځای مغه شانته روان ساتو. لکه دې کې ډیر ملګری دا سوچ مثال غي دا خواهش لرلو په الیکشنو کې هم ایسا واخلو، نو هغه د پاره به مونږ د سیاسي ګوند د جوړولو فیصله کړې ده. نور مثال په دې خدو خال حالات نوم نه سپکار دی او کم منشور سپکار دی، هغه باندې سره روان خو دوه فیصله شوه ده چې مطلب یو ګوند ضرورت شته.
محسن داور د دین وړاندې د عوامي نشل پارټي د زدهکوونکو د تنظیم او وروسته هم د دې ګوند ځوانانو د تنظیم مشر هم پاتې شوه. محسن داور د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو کې هم شامل دی. 2013 کې چې یاد غورځنګ جوړ شو نو محسن داور هغه هم د نېشنل یوت ارګنایزیشن مشر وو، خو د بیانیو د اختلاف له وجې د 2013 په مارچ کې د ګوند مشر نېشنل یوت ارګنایزیشن مات کړ چې د محسن داور په شمول د تنظیم ټول غړي ختم شو. له دغه وروسته د محسن داور د عوامي نېشنل ګوند سیاسي غړیتوب هم ختم کړی شو. مشهد رډیو کوشش وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو سید عالم مسعود او فضل خان لوکیټ سره خبرې وکړي، خو هغه خوا څه جواب نشومله. پښتون ژغورنه غورځنګ تر دې دمه د محسن داوړ د ملګرو خوا د سیاسي ګوند جوړولو د فیصلې وروسته کوم بیان خو نه دی جاری کړی. البته له دې وړاندې د غورځنګ مشر منظور پښتین بیا بیا ویلي په پښتنو سیمو کې د امنیت او د اورکو تنانو د منډلو ترڅنګ د نورو غوښتنو مبارزه به دوی جاري ساتي. نو موږ دا هم ویلو چې د دوی غورځنګ غیر پارلماني دی او غړي باید د پارلماني سیاست د پاره د غورځنګ نوم نه استعمالوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہ داری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي. اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او دی تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې نه خو د او نه هم د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د اپوزیشن ګوندونو له اتحاد یا پی ډی ایم سره د بیرته ملګری کېدو پریکړه کړې ده. نوموړي د مه پر دیرشمه یعنی پرون د 400 په لوی باغ کې چې د هلته د بیگم نسیم علی خان فاتح ته ورغلی او د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو سره یوې ګډې خبرې غونډې په وینا کې البته زیاته کړه چې د اپوزیشن ګوندونه غواړي چې د قومي اسمبلی د بجټ پر راتلونکي سیشن کې په ګډه د حکومت پر ضد ودرېږي. پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند په اپریل میاشت کې وروسته له هغې له دې تحریکا یا له پی ډی ایم لارې بیلې کړې چې په سینټ کې د اپوزیشن د مشر د ټاکنې پر سر د دوی ترمنځ لانجه وشوه او د دوو ګوندونو ته شوکاز نوټس ورکړل شو. تفصیل له شبیر احمد جان اورو.
400 وری باغ کې د دوا ورستو د عوامي نېشنل ګوند مشرانو سره شریک خبري کانفرنس په موقع بلاول بټو زرداری ویل چې دوی عوامي نېشنل ګوند خپل پی ڈی ایم کې شامل د ځینی کسانو د رویو په وجه استفاگانې ورکړې وي.
نه اے این پی نے نه پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ وی ہیو ناٹ ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم ایکسپریس اینی ڈیزائر ٹو ریٹرن ٹو دی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ.
مونږ نه اے این پی نه پاکستان پیپلز ګوند د استفاگانو ورستو کله هم سړډول خواهش نه د ښکارا کړې چې پی ڈی ایم ته واپس لاړ شو. مونږ ټول سیاسي ګوندونو ته ډېر د احترام او عزت په نظر ګورو. زمونږ دا فکر چې دومره وخت مو یو ځای سیاست وکړو نو خو به نه ښکارو چې یو بل پسې بدره دی وایو. زمونږ په نظر دا هر سیاسي ګوند خپله نظریه او منشور دی او د خپل نظریې او منشور مطابق دوی ته دا سیاست کولو حق دی.
حق ہے کہ اپنے منشور اور نظریہ کے مطابق سیاست کرے.
دوی ویل چې مخالف ګوندونو اتحادیه پی ڈی ایم هم هغه کوي چې کم پیپلز ګوند ورته ویلی وو او دا چې د یو بل لپاره اوس هم د ولس په ګټه مثبت سوچ لري.
هم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے وی کین ہیو پازیٹیو فیلنگز ان وچ
مونږ دا فکر کوو چې د یو بل لپاره مونږ مثبت احساسات ولرو او ټول مخالف ګوندونو ته د مخالفت سیاست کولو حق دی. پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په جمهوریت یقین ساتي، د قانون په عملدارۍ باور ساتي او د آئین په بالادستۍ یقین ساتي او هم د دغه نظریې مطابق په خپل سیاست کوو. خو ماته لګي چې پی ډی ایم کې شامل مخالف ګوندونه د ګډوډۍ ښکار دي، تقسیم دي او نه پوهیږي چې څه وکړي. موږ غواړو چې کم از کم د پارلیمان دننه دا ګډوډي ونه خایو او دا تضاد د پارلیمان دننه ښکاره نه کړو او ټول مخالف ګوندونه په شریکه د پی ټی آی ایم ایف بجټ پر ضد خپل ووټ وکاروو.
پر سب مل کې اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کرے.
نوولز جا تکړه چې مخالف ګوندونه پی ڈی ایم د چترای لاندې یوځے کنه هم دي، خو دوی ټول په دې متفق دي چې عمران خان او د حکومت د اولس دشمنه پالیسو او د ناکامو پر ضد یو دي. د پاکستان خارجه پالیسۍ په اړه بلاول بټو زرداری ویل چې په دې اړه هم حکومت د ناکامو ښکار دی، په خصوصي توګه دا گاونډي هیوادونو پاړه. چې کله نه دا حکومت راغلی دی نو دوی خارجه پالیسی ډیره سنجیده نه ده اخستې. که دا د سی پیک او چین پاړه وي نو هلته هم مونږ ته ستونزې دي. که دا افغانستان پاړه وي نو هملته چې کوم صورتحال روان دی نو دا په داسې حال کې د پاکستان زیان کېدای شي. هم د بلاول بټو زرداری خبري کانفرنس په وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولس سره د ټلیفون د لارې نیغ په نیغه خبرو کې دعوی وکړې چې د دوی د حکومت د لاندې ملک په عمومي توګه په یو ښه اړخ روان دی او معیشت هم په ښه کېدو دی او د اولس ستونزې به ډېر زر کمې شي. او د مخالفو ګوندونو په اړه دوی زیاته کړه چې د دې ټولو د بډو رشوتونو، د غلاګانو او ماضي کې د غلطو پالیسو له وجې ملک او عام اولس د ستونزو سره مخ شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري.
خو ارڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د سوات د جهانزیب کالج سلګونو زده کوونکو نن له دوی څخه د امتحانونو اخیستو د حکومتي پریکړې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دوی د منګوري او سیدو ترمنځ لوی لار تړلې وه او د انصاف لپاره یې شعارونه ورکول. د دوی په خبره د کورونا وایرس وبا له وجې کالج بند و، خپل درسونه یې نه دي ویلي، نو ځکه حکومت دې ورته د امتحان د تیارۍ لپاره وخت ورکړي. د سیمې انتظامي چارواکو مظاهره چیانو ته ډاډ ورکړل چې غوښتنې به حکومتي چارواکو ته ورسوي. د نیاز احمد خان رپورټ.
حکومت لخوا د جون په میاشت کې د دولسم جماعت زده کوونکو څخه امتحان اغستو اعلان وروسته د سوات جهانزیب کالج چې پکې درې نیم زره د یولسم او دولسم جماعت زده کوونکي زده کړې کوي په احتجاج داس پورې کړی. احتجاج کې شریک د دولسم ټولګي د میډیکل زده کوونکي حضرت علي وایي
مونږه کالج ته په خوند کال کې سی یو میاشت یا یو نیم میاشت راغلی یو. کالج ته سټوډنټان راشي، هغه ته کورس پر اوکړی شي، خوند کورس ته پوره کړی شي او د هغې نه بعد هغه سره تین چار میاشتې هغه د خپل کورس تیارې وکړي او اگزام لپاره ځان تیار کړي. مونږ ته په خوند کال کې یو میاشت کار شوی دی، مونږ سیب د هغې یو میاشت کار تیارۍ کړی دی او نه آنلاین ایجوکیشن شوی، نه مونږ ته آنلاین کلاسونه اخیستی شي، هیڅ نه دي شي، مونږ اگزام په څه کې ورکړو.
چارباغ عثمان علی شاه زیاتوي چې اوس د حکومت امتحان نه نور اوزنډوي. کچرې دوی څخه امتحان اغستو فیصله بدل نه کړې شو نو دوی به نور سخت احتجاج شروع کړي.
زموږ ته زده مطالبه ده مونږ ته یاد اگزام لټ کی چې اگزام دی واخلې بیسنه چې اگزام دی نه اخلي، ځکه چې بغیر د اگزام نه مونږ فیوچر دی، مونږ په څنګه پاس کیږو. مونږ ته اگزام دی لټ کی، مونږ ته لک کورس شارټ کی، کورس دی 40% تراولې مونږ ته چې مونږ صرف خپل لا اگزام ورکو چې بل ورځ مونږ ایټه ده کینو هغه ته مونږ پریپیر یو.
احتجاج کوونکو ته وروسته د سوات مرستیال کمشنر اے سی سره د پولیسو ورغلو او ورته باور ورکو چې د زده کوونکو مسلې به حکومتي چارواکو ته رسوي. د زده کوونکو احتجاج د وجه سیدو اسپیټال او نورو سرکاري دفترو ته تلونکي د لارې بندیز د وجه د سخت مشکلات سره مخامخ وو. نیاز احمد خان، مشهد ریډیو، سوات.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ.
په پاکستان کې د بشري حقوقو خبريالانو او وکیلانو تنظیمونو د هیواد د رسنیو د پرمختیا په نوم د حکومت یو مجوزه اورډیننس رد کړی دی. دوی په یو ګډه اعلامیه کې د حکومت د پلان د مطبوعاتي مارشل لا په توګه یاد کړی دی، خو حکومت د اورډیننس په مسوده کې په ډاګه کړی چې هدف یې د هیواد د رسنیو د زیات ښه تنظیم لپاره د یوې خپلواکه بې پرې او مؤثره ادارې جوړول دي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په اسلام آباد کې د خبريالانو فدرالي تنظیم او د پاکستان د وکیلانو تنظیم د مه پر اتوشتما په یو غړې اعلامیه کې ویلي حکومت د میډیا پرمختیا اورډیننس 2021 پترس کې غواړي د هیواد پر رسنیو خپل کنټرول لا هم سخت او وګړي معلوماتو ته د لاسرسي له آئینی حق محروم کړي. پیلامی کې راغلی حکومت پلان لري چې میډیا او پکې د کارکونکو حقوقو سره تړلي وار لمخه جوړ ټول قوانين ختم کړي او د رسنیو د کنټرول بشپړ اختیار یوې نوې ادارې یا اتورټي ته وسپاري چې مشري به یو بیوروکرات کوي. د پاکستان فیډرل یونین اف جرنلسټ مشر شاهزاده ذوالفقار د مې پر دیرشمه مشال ریډیو ته وویل حکومت پر زیاده دی چې د سوشل میډیا د کنټرول په اړه د خپلو وروستیو ګامونو عدالتي دفاع وکړي، د اظهار او صحافت پر قانوني ازادیو نوي قدغنونه لګول غواړي.
زړه قوانین دې ګرځې ختم کړل، ریپیل کړل او پابند کړل. نوې میډیا زړه میډیا دا اتھارټي به مانیټر کوي، ٹریبنل وې هغه بیا سزا ورکولی سي، 20-25 لاکھ پورې دغه جرمانه دي، امپریزنمنٹ هم دی. تقریبا یو کاپی یې دی چې موږ چیلنج کړیو په اسلام آباد های کورټ کې. دا سوشل میډیا رولز اٹارنی جنرل آف پاکستان کورٹ کې دا وویل چې موږ دا ریویزٹ کوو. نو دا یو بل غیر اوړه هر کال به ته انوسی اخی خپل ډیموکراسي کې په یو آزاد ملک کې خدا نه سي کې سوشل میډیا څخه خلق د سټیټ انسټیټیوشن خلاف استعمال دا نور ته طریقه کار وباسي. پاکستان خو دغه سم ډینجرس ملک دی صافیان دا پارا، میډیا دا پارا، میډیا پروفیشنل دا پارا.
شاهزاده ذوالفقار زیاته کړه که حکومت د مجوزه آرډیننس لاګو کولو پریکړه وکړه نو دوی به پر ضد پراخ احتجاج وکړي. د پاکستان د بشري خبریالانو او وکیلانو د حکومت تنظیمونو د مئی 28 په اعلامیه کې اندېښنه خول شوې چې له نوي آرډیننس سره به نه یوازې میډیا ته د نو او بااستعداد کسانو داخله محدوده شي، بلکې د پخوانیو هغو کار به هم ځکه ګران شي چې هغوی به د خپلې نوکرۍ په غم کې وي او د خپل مسلک تقاضې به نشي پوره کولی. پیلامیه کې همداراز راغلی د میډیا د پرمختیا په نوي قانون کې د چاپي او الکترونیکی رسنیو ترڅنګ انټرنیټي خبري او پاڼې هم مکلف ګرځول شوې چې حکومت بل 500 نیولې تر 1500 کالو مودې لپاره لایسنسونه او ترڅنګ به د هر کال نوي کېدو سره د خپل کار جاري ساتلو لپاره له حکومت د نه اعتراض سند یا نو ابجکشن سرټیفیکیټ هم اخلي. موږ په دې اړه د حکومت نظر اغېستلو لپاره د مې پر دیرشمه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری او د همدې وزارت سټیټ منسټر فاروق حبیب ته څو وارې زنګونه وهل، واټس اپ پیغامونه مور ته هم پریښودل، خو په خبرو ورسره بریالي نشو. البته په قومي اسمبلی کې د اطلاعاتو او براډکاسټنګ لپاره د قائمه کمیټې یو غړي طاهر اقبال چې د پنجاب له وهاړي سیمې د حکومتي ګوند تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دی، مشال لړیو ته وویل چې حکومت یې د میډیا د ازادۍ ضد نشي تلی او که ولاړ نو دی او نور پارلیماني ملګري به مخالفت وکړي.
پوری دنیا کے اندر اس طرح ہے نا جی، کچھ نہ کچھ تو بیریئر ہوتے ہیں نا جی.
دیوائی گوری پٹول انلائی کی حکومتونا دا هر رقم کار دا انتظام لپارا یو څه محدودیتونه خو لگوی. زما دا خبر مطلب هرگز دانه دی چې گنیزه په پاکستان کې د اظهار او صحافت پر آزادۍ د بندیز په حق کیم. او عمران خان خو په حکومت کې تر راتلو ډیر مخکې ویل چې د صحافت د آزادۍ طرفدار دی. زه فکر نه کوم چې حکومت به د میډیا د آزادۍ او د هغې د کار مخه ډب کړي، او که داسې وا نو موږ به یې پر ضد آواز پورته کوو.
ہماری آواز اس کے اگینسٹ ہوگی. پھر
دا پاکستان مرکزی کابینه بیا د مې میاشتې پر ومه د خبریالانو د تحفظ د قانون مسوده منظور کړه. پر رسنیو کې د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په حواله ویل شوی د قانون هدف د پاکستان خبریالانو او د میډیا ادارو کارکونکو ته تحفظ ورکول دي چې هغوی خپل مسلکي چارې پرته له دې ویرې چې په نخه او وبه ځورول شي سرته ورسوي. خو د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پر وروستیو کې د خبریالانو د تختونې، د هغوی د وهلو ټکولو او ورباندې د ډزو پیښې شوې دي. حکومت د دې پیښو د پلټنو ژمنې کړې خو لا هم ککړ کسان یې نه دي نیولي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن شو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي که سو اپین سو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي،
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
د خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خپرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
اوریدونکو مشال رادیو تاسو وګورئ زمونږ خپرونه تاسو زمونږ پر پاڼه مشال رادیو.com هم نیخ پنیغه ژوندے بنا اور دیشی
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دی د خبرونو لنډیز له انیس اجمل اورو.
د پاکستان یو نومیالی خبریال حمید میر وای جیو نیوز ټلویزیون د روانو چارو خبرونه کیپیټل ټاک له قربتو بلری کړی دی. حمید میر دا خبره لاغرفتو مشال ریډیو ته نن وکړه چې د مې په 20مه هغه په اسلام آباد کې تور پورې کړ چې د مې په 15مه په خبریال ساجد تور په برید کې ایسای ککړه ده. بل خو د پاکستان د اطلاعاتو خبرونه چارو وزارت پرون ویلي چې ایسای په تور په حمله کې د ککړتیا تورونه ردوي. د شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې تحریک مخکښ محسن داوړبای فیصله یې کړه چې په لن وخت کې یو نوی سیاسي ګوند جوړ کړي. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پرستیو کې ویلي وو چې غورځنګ به غیر پارلماني ساتي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې د حکومت د ځینو مخالفه ګوندونو اتحاد په پاکستان جمهوري تحریک کې د بیرته شاملېدو په اړه دوی عوامي نېشنل ګوند دواړو هیڅ فیصله نه ده کړې. نوموړي د خبرې پرون د چارسدې په ولی باغ کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سره ګډې خبرې غونډې تا کړې دي. په شمالي وزیرستان او بنو کې پرون په بلابلو پیښو کې د وسلوال په ګډون دوه تنه وشل شوي دي. یو امنیتي چارواکي پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې د مې په 10مه د شمالي وزیرستان په سپلګه او خوشحالي سیمو کې د عملیاتو پر مهال وسلوال وژلي او 15 گرفتار کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. هلته د بنو پولیس وایي چې تېر ماښام وسلوالو په جاني خیلو کې یو ځایي مشر ویشته دی. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 23 کسان مړه شوي دي. د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي پانی نن لیکلی چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس نور 2011 کیسونه ثبت شوي دي. او ایران وایي د ایټمي تړون د بحالولو لپاره له ځواکمنو هیوادونو سره په خبرو کې مهم پرمختګ کړی، خو مهمې مسئلې لا هم نه دي هوارې شوې.
مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. لوسوي بلې موضوع تر ازو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې یو جګپوړ چارواکي وایي دا ټولنه بل افغانستان سره ولاړ وي او د هیواد د ځواکونو له وتلو وروسته به هم د نوو شرایطو په چوکاټ کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. د چارواکي له افغانستان سره د اروپای ټولنې د همکارۍ د دوام ډاډ داسې مهال ورکړی چې ټاکل شوی سبا سه شنبه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع او بهرنیو چارو وزیران په خپل غونډه کې د افغانستان پر موضوع خبرې وکړي. په نه حال کې د افغانستان ولسمشر ویلي د سیمې ثبات او بے ثباتی په افغانستان پورې تړلې ده. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست توماس نیکلسن وایي اروپای ټولنه به له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د اروپای ټولنې د دوامداره همکارۍ ډاټ اروپای پارلمان ته په وینا کې چې یوه برخه یې پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ښه ورکړی دی.
داسې حال کې چې ځواکونه وځي زموږ نیت پاتې کېدل دي. زموږ پالیسي نه ده بدله شوې، زموږ ماموریت نه دی بدل شوی، له افغانانو سره زموږ ژمنه نه ده بدله شوې، خو حالات د بدلېدو په حال کې دي. موږ دې ته اړتیا لرو چې دا مسئله یقیني کړو چې له دغو بدلونونو سره ځان عیار کړو تر څو وکولی شو خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړو او په یو څه نوي چاپېریال کې خپلو مرستو ته دوام ورکړو.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا سیشن به د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. د ناتو یو شمېر اروپایي غړو هم له دې مخکې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام خبره کړې او د دې تړون سرمنشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د پورتګال له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته یو ځل بیا دغه ژمنه تازه کړه او ویل چې ناتو له افغانستان سره دوامدارې همکارۍ ته ژمن دی. ستولتنبرګ وویل په دغه همکارۍ کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دغو ځواکونو د مالي ملاتړ دوام او د یوې تلپاتې سولې لپاره د ټولو هڅو ملاتړ شامل دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر تر 13 له افغانستان ووزي. د ناتو نورو غړو هم ویلي چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای بل د هېواده ووزي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دولت نړیوال ملاتړي د دې ترڅنګ چې له دې هېواد او امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکوي د دې هیواد راتلونکي وضعیت ته هم اندېښنه لري. دغه اندېښنه افغان ولسمشر اشرف غني هم د تېرې جمعې په ورځ کابل پوهنتون ته په یوه سیمینار کې چې یوه لنډه برخه یې پرون د جمهوري ریاست په ټویټر پاڼه کې خپره شوې ښکاره کړه. ولسمشر غني د ټولې سیمې ثبات د افغانستان په ثبات پورې وتاړه او ویل
و سولې افغانستان ته ضروري دي، یو پاکستان سره سوله، بل طالبانو سره سوله، یو له بل نه بیل کی، او دلته ضرور ده چې یو مشترک ځواب باندې راشو. که خدای ناکه در افغانستان او خورید، این کشور در طول قرنها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوی میشه یا مرکز بی‌ثباتی.
افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دی جګړه نه غواړي بلکې غواړي سوله وکړي، او زیاته کړه چې انتخاب د نورو دی او دغه انتخاب د په ګټه وکړي او له رامنځته شوي فرصت څخه د استفاده وکړي. افغان ولسمشر له دې مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د یو له نورو شرطونو تر څنګ د جمهوري نظام پر پایښت ټینګار کړی او هغه یې سره کرښه یاده کړې، خو طالبانو چې په دې وروستیو کې حملو ته زور ورکړی بیا د یو نوي سیاسي نظام خبره کړې ده.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د کورونا وایرس د درېمې څپې د خپرېدو د مخنیوي په موخه د افغانستان د روغتیا وزارت د لارښوونو پر اساس د دې هیواد د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو د مې له 29مې نیټې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ټولې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې د دوو اونیو لپاره تړلې دي. زده کوونکو د حکومت پر دې پریکړه ناخوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې له وجې به د دوی زده کړې اغېزمنې شي. د باز محمد عابد رپورټ.
د مئی په 9مه نیټه د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه د هیواد په 14 ولایتونو کې دولتي او خصوصي پوهنتونونه، ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې د دوه اونیو لپاره رخصت کړي دي. د یاد وزارت ویاند نجیبه وایي دا پریکړه د عامې روغتیا وزارت په لارښوونو د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي په موخه کړي چې له مخې به یې په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردګو، پنشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز ولایتونو کې د مئی د میاشتې له 9مې نیټې څخه ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه، ښوونځي او ښوونیز مرکزونه د دوه اونیو لپاره رخصت وي. نوموړې وړاندې وایي
هغه ځای چې د کورونا وایرس درېمه څپه خطرناکه ده او پیښې په دې ورځو کې ډېرې زیاتې شوې دي، نو په دې اساس دا پریکړه شوې ده چې ښوونځي باید رخصت شي څو د زده کوونکو ژوند موږ وکولی شو چې په یو ډول باندې له خطر څخه وژغورو او د وایرس د انتشار مخنیوی وشي.
د حکومت له دغې پریکړې په ننګرهار کې د پوهنتون زده کړیالان خوښ نه دي. دوه تنه مرتضی او احمدالله وایي
دا محصلینو لپاره ډیره تنظیمه تمامېږي. په دې چې تیرې پریکړې هم شوې وې، د محصلینو کوم درسونه چې ول درې څلور میاشتې وروسته ولوېدل،
محصلین د ګرمۍ ته راغل. په دې ګرمۍ کې درس حاضر شل او دوی بیرته دغه پریکړه ورکړه.
د افغانستان د پوهنې وزارت دا پریکړه پر داسې مهال کوي چې په ننګرهار کې د ښوونځیو د زده کوونکو کلنۍ ازموینې پیل شوې دي. د تعلیمي چارو پوه سمیع الله ننګیال د حکومت دا پریکړه د زده کوونکو د زده کړې پر بهیر ناوړه اغېز بولي.
داسې یو څه د کورنۍ د خوانه بېرته تشویق او ترغیب نشته چې شاګردان ته متوجه کړي چې بېرته خپلو درسونو ته توجه وسي. نو شاګردان اکثر یې بېرته داسې کارونو باندې مصروفېږي چې هڅې زده کړې دي هغه هم ته نه وي تیریږي، لکه کرکټ باندې ځان مصروفوي، په ډرامو لیدلو باندې ځان مصروفوي.
د پوهنې وزارت له دې پریکړې په ننګرهار کې د شخصي ښوونځیو مسؤلین هم خوښ نه دي. خو د ننګرهار پوهنې ریاست ویان محمد اسب شینواری وایي که هر اداره د پوهنې وزارت له پریکړې سرغړونه وکړي نو قانوني چلن به ور سره وشي.
پوهنې وزارت چې کوم شپاړس ولایتونو ته د دوو اونیو د رخصتۍ هدایت کړی دی، دا قانون حیثیت لري د تطبیق وړ دی د اتم د جوزا نه تر دوو اونیو پورې. استثنا به کې نشته، دولتي او خصوصي ښوونځي به ټول رخصت وي. که څوک سرغړونه کوي هغه مجرم دی او سره به قانوني چلن کېږي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه پر داسې مهال ښوونیزې ادارې رخصتېږي چې د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې په کورونا د اخته کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د دوی د معلوماتو په اساس د مئی تر دیرشمې نیټې پورې په افغانستان کې 1,038 تنه په کورونا اخته شوي، 2,944 تنه ترې مړه شوي او 50,455 تنه ترې رغېدلي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
سردونکو په پیښور کې د یو احتجاج په اړه یو رپورټ د خیبر پختونخوا د سرکاري پوهنتونونو ملازمین د مئی له 20 نیټې راهیسې په احتجاج دي او د ګل په ورځ یعنی نن دوی د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ مخې ته د احتجاج لپاره روان وو چې د پختونخوا د اسمبلۍ په خوا کې دغه ودانۍ په خوا کې په هغوی باندې پولیسو لاټي چارج وکړو او په اوښ کې باون کې ګیس پې هم وکاروو چې دوی د پختونخوا اسمبلۍ مخې ته احتجاج ونه کړي. پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دوی ته د اعلی چارواکو لخوا امر شوی چې د احتجاج کوونکي د سملای مخې ته د سړک بندولو یا نور تاوتریخوالي راپارولو ته پرېنږدي، نو په دې وجه یې د دوی پر ضد دا ګامونه پورته کړل. خو احتجاج کوونکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی لاریون سوله ییزه وو او د تاوتریخوالي هیڅ اراده یې نه لرله. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
په 15 ورځ د پوهنتونونو استادان او نور ملازمین د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ مخې ته د احتجاج لپاره روان وو چې د پښتونخوا د اسمبلۍ خوا کې په هغوی باندې پولیسو لاټي چارج وکړو او په دوی باندې اوښ کې بیون کې ګیس هم وکارولو او دوی د پښتونخوا د اسمبلۍ مخې ته احتجاج کولو ته پرې نه خودل. په دغه مهال د پېښور پوهنتون یو استاد ډاکټر درویش اپریدی مشال ریډیو ته وویل،
نو زمونږ د ډیر وخت نه دا مطالبه دي چې دا یونیورسيټي دا پرایویټایزیشن طرف نم روانه کړي دي، فیسونه ورس په ورس زیاتوي، دا بند کړي دي چې سی بجټ زیات کړي. زمونږ دا 15 ګورځې په هړتال یو پیس فولي په یونیورسيټي کې دننه خوده ګورنمنت ار ریسپانسیبل ګورنمنت ته دا ضروری ونه ګڼل چې مونږ سره راشي خبرې وکړي کینی را سره، نو مونږ به دې مجبور شولو چې خپل غږ بهر عوام ته ولست راخکار کو او اسمبلی پورې راوړو. کچرته دلته دوی مونږ خبرې لار سره کې ناستلو، په هلته مونږ لار رسیدلی نه وو. مونږ په دې تمه باندې وو چې څوک به صوبایي نماینده راشي راو به لیږي، مونږ به راو غاړي، مونږ به سره پر امن مذاکرات وکړو. په ځای د دې هغه په مونږ باندې شلینګ وکړلو، والته کول یو کړ، گرفتاری یو کړې.
پولیس چارواکو په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د اعلی چارواکو لخوا امر ورکړل شوی وو چې دغه احتجاج کوونکي د اسمبلۍ مخې ته د سړک بندولو یا نور تاوتریخوالي راپارولو ته پرې نږدي، نو په دې وجه د دوی په ضد دا ګامونه پورته کړل. خو احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې د دوی لاریون په مکمله توګه پر امن وو او دوی د تاوتریخوالي هیڅ اراده نه لرله.
زمانوم د شانواز په اسلامي کالج کې لیکچرر یم د سیاسياتو. زمنګا دومره پر امن احتجاج چې په منګ باندې فوټي ویډیو فوټیج شته دي، تاسو صحافیان رونه چې وغه موږ سره د یونیورسيټي نه د دې اسمبلی پور راغلي دي، موږ یو پاڼه چې د ون نه د خړې ماته کړي.
په دغه محل ځینی پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د ګل پورز د احتجاج کوونکو په ضد په دغه عملیاتو کې تر 15 پورې احتجاج کوونکي نیول شوی هم دي چې پکې زیاتره د پیښور شرخی تانې ته منتقل کړی شوی دی. بل خواته د سرکاري پوهنتونونو د استادانو او نورو ملازمینو ټولنې اعلان کړی دی چې د ویشتم مئی نه پیل شوي داوی د احتجاجونو دا لړۍ به د دوی د غوښتنو د منلو پورې روانه وي. د سرکاري پوهنتونونو ملازمین له حکومته د پوهنتونونو د مالي ستونزو د حل کولو او په بجټ کې د سرکاري پوهنتونونو لپاره د ځانګړي مالی پانګو د مختص کولو د غوښتنې ترڅنګ په صوبه کې د هایر ایجوکیشن کمیشن د جوړولو غوښتنه کوي. ولهم غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ویډیو د سی شنبی یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوو نیمو بجو
تورتمونه
په درې نیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو.
اوریدونکو نن د مې یو دیرشمه د تماکو د استعمال ضد د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د صحت نړیواله اداره وایي هر کال شاوخوا 80 لک خلک د تماکو د استعمال له وجې مري. پاکستان کې تماکو د کروندګرو شمیر بیا 15 اویا زره ښودل شوی چې ورڅخه په خیبر پختونخوا کې دا شمیر 15 څلوېښت زره دی. د خیبر پختونخوا له تماکو سګرټ او د نورو سبو لاغو بیا نسوار، پان او د چیلم تماکو تیاریږي. تفصیل د شانواز ترغزی په رپورت کې.
په منګا کلی مردان کې ځوان کروندګر اعزاز خان لګیا دی او د تماکو د بوټو نه پانی ماتوي چې ور سره جوړ په خوا کې په دوو بوټو کې په اور وچ کړی او د خرص لپاره د سیګریټو کارخانو ته ورغی.
موږ خلې کې په کار وکړو نو موږ په غټه باندې بیمار شو. ما سره ګرمي خراب کی، یو الټیانی لګی، سیګریټ خو لري ته هر څه ته پته لګی چې هغه ډېر غټ نقصان دی کنه، کینسر نستې لګی او چې لګی سینم ته خرابېږي او چې موږ کې صرف ګرځو لکه سکل هوډه راټه خبر او مونږ خرابای. زما شو کدا کر بی اس کمپلیټ شو او جاب سپلای کوم او جاب زشو نو دا نه کو بیا دا هم مجبورای لګی یو کنه.
ته صحت د نړیوال ادارې لخوا هر کال د مې یو دیرشمه د تماکو په ضد نړیوال ورځ مانځل کیږي او د کال 1980 راهسه ته صحت د نړیوال اسمبلی غړي ملکونه د تماکو نه پیدا کیدونکو بیماریو په ضد ګامونه پورته کوي. د پاکستان د سرکاري تماکو بورډ په پاڼه د لګیدري خبر تر مخه دا وخت 15 اویا زره کاروندګر تماکو کوي چې په کې د خیبر پختونخوا 15 څلوېښت زره کاروندګر هم شامل دي. د خیبر پختونخوا د 15 زره زیات هکتار ځمکه باندې تماکو کرلی شي چې یوازې د سوابۍ، مردان، چارسدی، بونیر او مانسیرین هر کال د اویو نه تر د 15 اویا ملیون کیلوګرام د سیګریټو ورجینې تماکو راوړندولې شي. د 400 په سرډي رو بازار کې د ګلزار خان په کارخانه کې نسوار تیاریږي. ماشين د لرګیو په ډبلو د کانو په لنګرو کې تماکو ایره او شریشت کوي او یو تن ورته ناستوي چې په دغه شیانو اوبا چوي. یو بل تن بیا راځي د تیار شو نسوارو ډيري پشکري کې اچوي او بهر دکان ته وړي. هغه تناس 15 تنان یې د پلاستیک په وړو وړو پونو کې بندوي. ګلزار خان وای د پخپل هم نسوار دي او د شلو کادو راهسه نسوار هم جوړوي.
ډیره دنیا خلک کې دانه چې आवाज یې زیکو او موږ تر دې ساته پورې داسې خبره نه دا اورېدلې چې را د نسوارو د لاسه یو سړی چې دینو مړ
شو. د مردان میډیکل کمپلیکس د بی وارد انچارج او د سینې د مرزونو ماهر ډاکټر اجمل خان مشال ریډو ته د تماکو نه پیدا کیدونکو خطرناک ناروغي داسې ویل دي.
تماکو سموک چې کم دي 600 چې کم دي نو کیمیکلز دي 69 کیمیکلز چې کم دي نو هغه کینسر وجه جوړيږي او نور چې دي کم نسوار یا دي کنه ناغي لوکل السریشن لوکل کینسر سپیم سیل کارسینوما د سیزونه چې کم دي نو کاس کوي.
د صحت د نړیوال ادارې په پانه دي کړی شي هر کال تماکو استعمالونکو کې نیم خلک لکه 80 لک نه زیات خلک د تماکو د استعمال د وجه مړه کیږي. په دې کې 80 لک خلک هغه دي چې په خپل تماکو استعمالوي. پاکستان د صحت د نړیوال ادارې لخوا په کال 2015 کې د فروری په میاشت کې په تماکو د قابو کولو پروګرام غړی جوړ شوی. له هغې وروسته په ټي وي، اخبار او په دوکانونو د تماکو اشتهارات بند شوی او د قانون د لاندې د 18 کالو کم عمر ماشومانو ته د تماکو نه جوړ شیانو خرڅولو باندې بندیز هم لګیدلې. نن وختونه د سیګریټو په ډبو په انګریزي یا اردو ژبه دا لیکل چې تماکو د صحت لپاره نقصان دي او دا د کینسر ناروغي وجه هم جوړېدای شي هم لازمي ګرځېدلې. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اوریدونکو درې کال وړاندې وفاقي حکومت فاټا په خیبر پختونخوا صوبې ورګډه کړ چې ورسره له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نوم څه باندې یو پیړۍ زوړ قانون هم ختم شو. د قبایلي ضلعو اوسیدونکي او د دوی ځینې منتخب پارلماني استازي وایي هغه وخت ورسره حکومت وعدې کړې وې چې هر کال به د دوی د سیمو د پرمختیا لپاره 100 ارب روپۍ ورکوي، خو د دوی په خبره چې دا ژمنې نه دي پوره شوي. بلخوا د واکمن ګوند پارلماني استازي وایي پروان مالی کال کې تر دې دمه په قبایلي ضلعو کې د ړنګ شو سکولونو، کورونو او هسپتالونو پر بیا رغولو او همداراز د پولیسو تاڼو، عدالتونو او سړکونو په جوړولو شاوخوا 1.5 ارب روپۍ لګولې دي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د 2013 زیږیز کال په مئی میاشت کې چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شوې، نو د هغه وخت مرکزی حکومت د دغه سیمو د پرمختګ وعده وکړې چې تر مخه یې د وروسته پاتې سیمې د قانون، آئین او پرمختګ له پلوه د پاکستان د نورو سیمو سره برابر کړي. کته هم دې ګام د قبایلي ضلعو یو شمیر مشرانو، خلکو او منتخب استازو هرکلی وکړو او تمه یې لرله چې په سیمو کې به یې ترقیاتي کارونه وشي، خو درې کاله پوره کېدو وروسته د یادې سیمو ځینې خلک او منتخب استازي وایي هغومره کار نه دی شوی د کم چې ورسره وعده شوی وي. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکی قسمت خان وزیر وایي له انضمام وړاندې حکومت او د قبایلي سیمو ځینې استازو به ورته ویل چې د خیبر پختونخوا سره شاملېدو وروسته سیمې به یې ډېره ترقي وکړي، خو درې کاله وړاندې او په اوسني وخت کې ورته څه خاص فرق نه ښکاري.
نہ ترقیاتی جاری وشول اس پورے، نہ انتظامی لحاظ سرا سب بدلون رہے، نہ جوڈیشی نسبت سرا سب بدلون رہے.
دا پاکستان مسلم لیگ نون پتیر حکومت کے فاٹا اصلاحات پیل شول، هغه وخت د قبایلی سیمو د مشرانو ترڅنګ د ملک سیاسی او مذهبی گوندونو په دغه اصلاحاتو سره ویشل شوی وو. عوامی نیشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په شمول یو شمیر نورو ګوندونو او د هغه وخت د قبایلی ضلعو ځینې منتخب پارلماني استازو خپلې سیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړولو غوښتنه کوله، خو پختونخوا ملي عوامي پارټي، جمعیت علما اسلام فی او ځینې منتخب پارلماني استازو د ځان له صوبې غوښتنه کوله. د عوامی نیشنل ګوند د مومندو ضلع د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند د مئی په 28مه مشال ویډیو ته وویل د صوبې برخه جوړېدو پر وخت وعده ورسره شوی وي چې په سیمو کې پرمختیایي کارونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ ورکولو ترڅنګ پولیس او عدالتي نظام به هم تر قبایلي ضلعو غځوي، خو حکومت خپلې وعده تر دا دمه نه دي پوره کړي.
انضمام درې کاله وشو، په دې درې کاله کې هیڅ یو ترقیاتي کار نشته دی. ایجوکیشن باندې سوچ نشتا، زمنګا په یونیورسيټانو باندې سوچ کې نه، یونیورسيټي ورکو هغه نشتا، کالجونه نشتا، هسپتالونه نشتا، په صحت کې دا خلک غواړي چې دا نظام بدلې دو په خلکو باندې یو بوج جوړ کی، او دا سي محسوسيږي چې اوس دا خبره بوج ته روانه ده.
د واکمن ګوند قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی نه چې مشال ویډیو ته پوسټ وکړو چې حکومت ولې په تیرو دریو کلونو کې لجمنې سره سم د کال په سر 100 ارب روپۍ د قبایلي سیمو په پرمختګ نه دی لګولي، نو نوموړی وایي چې کرونا وبا او د هیواد اقتصادي حالات د دې خنډ مهم لاملونه دي، خو دې باوجود په سیمو کې ډېر پرمختیايي کارونه روان دي.
چې کله زموږ حکومت په وجود کې رالو، نو یو نیم کال خو د اختیاراتو مسله وا چې آیا دوی کوم انضمام کړو، آیا د اختیارات د صوبایي حکومت سره دي که دا گورنر سره موږ شانتي سیستم باندې بچلېږي. چې کله عدالت په سلو وکړه و انضمام فائنل شو، ناغه نه پس صوبایي حکومت زمونږه ټول ادارې په خیبر پختونخوا کې زم کړي، و هغه نه پس چې کوم د ترقی عمل شروع شوه دي، نو زوین چې د 73 سال کې چې کوم ټول حکومتونو کړي هغه نه زیات شوه دي. په واټر سپلای سکیم کې، په روډ بلډینګ کې، صحت کارڈ کې، ڈگری کالج جناب، میڈیکل کالج جناب، دا ټول په ځم ازلا کې وو شروع دي چې فائنل کېږي اوس وو شو.
د قبایلی ضلعو د خلکو په وینا د انضمام وروسته یې هم په سیمو کې د سړکونو، صحت او تعلیم حال نه دی ښه شوی، او د ترهګرۍ ضد جنگ دوران چې څومره هم سکولونه تباه شوي وو، په هغه کې یو لوی شمیر تر اوسه نه دی جوړ کړی شوی. په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکونکي د ایوي غیر دولتي ادارې پاکستان الائنس فار میتس اینڈ ساينس یا پیمز د پالیسیو مشر عمر اورگزئی په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول په قبایلي سیمو کې وسلوالو لخوا په مکمله او په جزوي توګه اړنګ کړل شوو 3000 پورې سکولونو کې شاوخوا 2000 پورې بیا رغول شوي دي. نوموړی وایي شاوخوا 500,000 آبادی لرونکي قبایلي ضلعو کې دا وخت 800,000 پورې ماشومان له سکولونو بهر دي چې 85% یې نجونې دي. خو په قبایلي ضلعو کې د تعلیم د پرمختیا او منصوبه بندۍ مرستیال مشر نورعالم خان وزیر دی وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې تر دې دمه یې په قبایلي سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره 6 ارب روپۍ جاري کړي دي. د ترڅنګ د نړیوالو ادارو په مرسته د ډیرو نوو او ړنګ شوو سکولونو پر جوړولو هم کار روان دی. خو نوموړي داونه ویل چې څومره ړنګ سکولونه رغول شوي دي. د تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړي محمد شفیق د مئی پر 22مه مشال ویډیو ته ویلي ول چې په روان مالی کال کې تر دې دمه په قبایلي ضلعو کې ړنګ شوو سکولونو، کورونو او هسپتالونو په بیا رغولو، د پولیسو تاڼو، عدالتونو او سړکونو په جوړولو 1.5 ارب روپۍ لګولې دي. خو د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استازی مفتي شکور وایي دوی له اولې ورځې د انضمام مخالفت ځکه کولو چې ورته معلومه وه چې حکومت د ولس سره کمې وعدې کوي نو دا نشي پوره کولی.
مقبول قبایلو نه پته نه وکړل او په خپل له بهر نه یو نظام پې مسلط کړ، دا ظلم ده. بل دا ده چې وعدې کومې کړې وي چې موږ به دوی ته 100 ارب روپۍ ورکوو، نو موږ هلته ورته ویلو چې 100 ارب خو خود نه درکوي، دوی قبایلو ته ترقي ورکول نه. دغه وجه ده چې ټولې پارټۍ نن متفقې دي چې هغه قبایلو ته خپل حق نه ورکوي.
د پاکستان قومي اسمبلی د 2013 زیږیز کال د مئی په 24مه، سینټ په 25مه او خیبر پختونخوا اسمبلی د مئی پر 28مه د فاټا اصلاحاتو بل په اکثریت سره تر منظورولو وروسته هم د یادې میاشتې په 1.5مه د هغه وخت صدر ممنون حسین هم دغه بل لاسلیک کړو، د کوم وروسته چې قبایلي ضلع د خیبر پختونخوا برخه شوې. اقبال افریدی وایي دا د انضمام وجه وه چې په قبایلي ضلعو کې په لومړي ځل د صوبایي اسمبلۍ لپاره ټاکنې وشوې او د کومو ستونزو چې خبرې کیږي نو وخت تېرېدو سره به دغه هم هواري شي. په قبایلي ضلعو کې د 2019 زیږیز کال په جولای کې په 1400 چوکیو د صوبایي اسمبلۍ لپاره انتخابات وشول چې پکې باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه او په اورګزیو او نیمه قبایلي سیمو کې په یوه یوه چوکۍ ټاکنې کنی وشوی چې پکې پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې په وو چوکیو، جمعیت علماء اسلام فی په دریو، عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي په یوه یوه چوکۍ کامیابی ترلاسه کړه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
مشال رادیو اوردونکو په پیښور کې د مازیګر شپګ بجې ولانی دي شي د 3 منټه په پاتې دي. موږ به د خبرونې اخیرینی خبرونه واورو د انیسی اجمل.
د پاکستان یو نومیالی خبریال حمید میر وای جیو نیوز د روانو چارو خبرونه کیپیټل ټاک له قربتو بل لري کړی دی. دا لاغرست ده چې د مې په 28مه حمید میر په اسلام آباد کې تور پورې کړ چې په خبریال ساجد تور د مې په 25مه په برید کې ایسا یک کړه ده. خو بیا ایسا دا تور نارت کړی دی. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي د پښتون ژغورنې غرزنګ مخکخ محسن داوړ وای فیصله کړی ده چې په لنډ وخت کې یو نوی سیاسي ګوند جوړ کړي. نوموړي نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی لا هم د ګوند د نوم منشور انتظامی ډانچا نه دا جوړه کړې، بلخوا پښتون ژغورنې تحریک لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری ویلي چې د حکومت د ځینو مخالفه ګوندونو اتحاد په پاکستان جمهوري تحریک کې د بیرته شاملېدو په اړه دوی عوامي نېشنل ګوند واړو هیڅ فیصله نه ده کړې. نوموړي پرون د 400 په وړي باغ کې د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو سره ګډې خبري غونډې ته دا خبرې کړې دي. په شمالي وزیرستان او بنو کې پرون په بیلابیلو پیښو کې د وسلوال په ګډون دوه تنه وژل شوي او نیتی چارواکي پرون وخت مشال ریډیو ته وویل چې د مې په 1.5مه یې د شمالي وزیرستان په سپلګ او خوشحالي سیمو کې د عملیاتو پر مهال یو وسلوال وژلی او 5 نیولې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. هلته د بنو پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تېر ماښام وسلوالو په جاني خېلو کې یو ځایي مشر وشته دی. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 3 کسان مړه شوي دي. د کووډ 19 په اړه د معلوماتو ورکول حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس نور 2011 کیسونه ثبت شوي دي. او ایران وای د ایټمی تړون د بحالول لپاره لسواکونه هوادونو سره په خبرو کې مهم پرمختګ کړی دی، خو مهمې مسلې لا هم نه دي خبرې شوې. ایران او شپږ ځواکمن هوادونه له اپریل راهیسې په ویانا کې خبرې کوي.
د خبرونو ورته لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې مناسبت خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، نساج مل او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه درنه غواړو. د